عمل احساسوم. یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وزت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم کتاب راواخم خمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي. یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک ډېر ژر ورباندې خبرېږي، که په هېواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم. داسې یعنی دغه شیان که چېرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات شي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو دا عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی. یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې، پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي. څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکښې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډېر دا کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسې تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یوې بلې نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بلې نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغو لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی، ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنی په ورځ کې یوازې 10 دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخیستي او د 10 دقیقې پوره کړلې، که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي، دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه یې راخیستې ده 10 دقیقې پوره شوې، کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله، یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې وي، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي، یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي. هغه کتاب راواخې او پلر شپیل باندې وې دا دوم شی دی دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچې زموږ سره ټلیفون پروتي موبایل سره پروتي نو ډیر ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو ځکه کله مطالعه په جریان کې ما سره ټلیفون پروت دی په کې یو زنګ راځي ځانته مصروف کېږم یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي ځخ کې په واتس اپ کې میسج راځي زه ځما غوړم ته یو ریپلای ورته ورکوم کله چې هغه ریپلای ورکوم دی فاتحه هغه بل میسج راکې زه بل ریپلای ورکوم په دغه سي حالت کې ګورو چې نیم ساعت تیر شوی دی ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت مطالعه کوو مطالعه ته کښېنو موبایل بېش بند کړو د ځانه څخه لرې کښېږدو ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم زه د چا ټلیفون نه ځوابوم زه یوازې مطالعه کوم نو بیا موږ کولی شو چې مطالعه وکړو دا بل ټکی بل درېم ټکی دا دی څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو انګیزه مو راپاریږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو کتاب لولو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مراوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم زما لپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې مطالعه کوي په دې کې کښېږده هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده هغه جملې هغه یو ځل ولولې بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړی کېږي یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې یعنی سپین شور په نامه باندې تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ هغه چالانه کړئ دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي او موږ د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې راپیدا کړی دی هغه وژه یا تلوسه چې په موږ کتاب راپیدا کړی ده هغه که زه هر څومره په ټولنیز رسنۍ کې هم مصروف واوسم په فیسبوک ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم هغه نه خړوبېږي زه باید په ورځ کې بیرته ولاړ سم یو څه وخت کتاب ته ورکم کتاب ولولم بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه یې ورکړې
ډېر مننه جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره نن مو احمد شاه پاتون میلمه دی پاتون صاحب تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم رواني ګوري چې خلک کتابي پرانیستې دی مطالعه کوي په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمرته مطالعه کوي دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدې سوي دي په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا ورسته معلم ته معلومات ورکړي په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولي کې هغه باندې بدوي په مکتب کې بحث کوي په افغانستان کې په درسي نصاب کې په ښوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته
له بده مرغه څنګه چې شایي هغه کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایي هغه سي د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هیڅکله زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د رشدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنې موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي، چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دینی کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورې، ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مقصد یم، هلته دا ما خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روانه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راه او مړي، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي، او په کور کتابونه ولري، رای وړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم ساعت د دې دپاره وقف کړي چې راځئ کتابونه ګورو. په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چېرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور و پلار هغه ته ووایي، ورته ویښیي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت چې دی د کتاب سره علاقه پیدا کړي. زموږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه، هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي، څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړئ؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري هغه لکړون داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی پلانکی کتاب چاپ شوی دی وایي چې ورور تا ته کتاب څه شي درکوي پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه هغه بیخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه شي هم به خوند در باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې لپاره چې زموږ نس مړی ځکه چې زموږ نس وږی کېږي موږ ډوډۍ غواړو ډوډۍ اشتها مو ورته کېږي همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شی دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي زموږ معده وږی کېږي موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي موږ دا نسو احساسولی کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نسي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې خو ته ارام خوب نسې رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې ارام خوب هم ممکن دی ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شارع اخلاق را کوي کوي مطالعه موږ مذهبي لار را ته ښیي. مطالعه زموږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي موږ ته وده را کوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ را پوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه نه ده کړې یو مطالعه لري دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي که چیرې څوک تاته درون نه پیژني دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي زه خو دا فکر کوم زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک پوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي دا مطالعه لري دا پلانکی سړی چې دی دا پلانکی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت واضح دی دا چې مثلا موږ یې نسو درک کولی موږ یې نسو لیدلی دا هم زموږ خپل مشکل دی. پکار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم لازمه د فار مطالعه مهمه ده خو کچیر زشت منسم تر هغه ډیر زیات از ما د فار مهمه ده. کچیر زه په سفر زم مطالعه از ما د فار مهمه ده. کچیر زه مریض سم لازمه د فار مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې ما زه مطالعه کوم کچیر د شونځي څخه فارغ سم به خدمت د فار مطالعه مهمه ده. نو د شتې د فار د نر د فار د مسافر د فار د هر چا د فار مطالعه مهمه ده ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم اوس هغه کس نه یم اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعې په ما کې خپلې غځونې کړې دي ریښې یې کړې دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی. اسانتیاوې راوستل شوي دي تغیرات پکې راوستل شوي دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکړم دا یو څه موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ سي خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ سي. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله هغه ته یو قسم کمپیوټر ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه ژغ کوي او دوی ته لارښوونه کوي دوی ته ټریننګ هم ورکړی په دې باندې او موبایل ورته ورکړی چې پاره کې اپلیکیشن دی دا ولبه د مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا افغاني اپلیکیشن نو هغه ایرانی جوړو دا جبه چې واغه ایرانی و چې د تبلا شوونه کول چې دا چې وکړو دا چې وکړو نو دا شان ورکړی و او دای ټرنکړی و دای ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده ان د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره معلومات لرم ممکن نوري خو معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی دا لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی خو په دې ورستی کې د جافیزو کتابونو لړۍ یو څه راته زسوي ده او خلکو توجه تراوشته ده چې د هرچا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی د هرچا سره موبایل ور سره دی د هرچا سره کمپیوټر ور سره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل سوی ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسی علاقه نو هغه په کار دادی چې پر یو بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی وده ته ورورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوی دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی طریقه دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي ناول به سپته وي او بیا به د شپې او برخه خبرول هغه مینوال پیدا کړ خدای غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او تا باید په هغه وخت باندې رادیو چلره کړې وای کچیر ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب یې دی دا شی ترې ودازي پر نتیجې ورکړ خو بیا تر دې ش ورجن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول نو هغه هم شدې وس هم ستا خلک تعقیبې خو دې به یو بل مشکل درلودې مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري مطالعې سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه 3 ساعته دی یا 4 ساعته دی پر هغه باندې دې مصرف کې نو دا کار نه کوي یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځل زما ځخ پکې بندیږي نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي خپل ځای درلودي خو ډیر موثر نه و په دې ورستی کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی زه فکر کوم چې همدا یو ځانګړی اپلیکیشن دی چې په پښتو او دری د لپاره جوړ شوی دی ایرانی فارسی د لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و د دری او پښتو د لپاره د بلبل نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او دې اپلیکیشن دوی ژغیس کتابونه اپلوډي او علي تخبريږي دا اپلیکیشن شوالي بدی کې دی چې یو خو ژغ پلیکه مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري بل شوالي دا دی چې دا ته ډاونلودولای شي کتاب اپلای نه اوریدلای شي کچیره ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا باندې واوري دا شوالې دي خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي وخت باندې ځای شوی دی اول ته خبره شوی دی چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ځای کړی په کار بدوي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ش کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ځای شوی وي یا مثلا کیفیت په لرنه شوی چې شو ویل سي شو وازی ویل سي شي ایډیټ کړل سي ځینې شنه ایډیټ شوی خدای غا شاندې چې دا قابل د شوالې دی قابل د تغییر دی دا به شسی نو زموږ چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه مرا پیدا شي زنه پېژم خدای غا لاره ډیره شته خود دې شوالې د عادی د ژغوزو کتابونو چې خلق بل دې چې د وخت ځای کې د ښینی هغه بدلای شي فرضاً خپل ځان کډر ورشه مې چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته ځم تقریبا نیم ساعت 15 لوښ ته کې مزل دې بشو پیاده نو زه پیاده ځم او پیاده راځم زلته درې ګټ کوم یو ګټ دا چې په دا وخت کې چې بل هغه وخت دی او زه ځم نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم دا زما په مطالعه کې حساب کیږي بل دې چې زه پیاده ځم مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی درې برخه دا چې زه چې مثلا په موټر کې ځم دا هغه پر ځای باندې هغه ځمات هغه ما کرایم را چت کیش یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دا طریقہ خپل کی او په دې طریقہ باندې د ډیر کتابونه واوري
ډیر مننه احمد شاه پاتسون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډېر زیاته مننه سالی صاحب ستاسو هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډېر سي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.
Oh, yeah.